آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره.
سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په حق له سلور رخیزه غونډه کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند دوو احتمالي کاندیدانو بیګا مناظره وکړه، او د ناټو عمومي منشي وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو د دغه جګړې د سیاسي حل لارې پیدا کولو هڅې کمزوري کړي.
نن د جمعې ورځ ده، د 2018 کال د فبروري د میاشتې 15مه ده. په دې خبرونه کې په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې ویلي دي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د 2012 کال راهیسې پرته له محاکمې توقیف شوی دی. په دې باره کې راپورټ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسف زید د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په اسلام آباد کې به سبا ته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه سلور اړخیزه غونډه وشي. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډه کوي. د سلور اړخیزې غونډې نه مخکې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې پرون غونډه وکړه او په یو شمیر مسایلو خبرې وکړې. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري د دفاع د وزارت د پراسین رئیس جنرال حبیب حساری کوله. د دفاع د وزارت وایان دا ډول لید کاتر د دواړو هیوادو ترمنځ د اډی کتنو لړۍ وبلل ویل شي.
نو خبره خو دا ده چې باید دا ناشتي ټول وخت باید وي، ځکه دا د ګټیم نه دي. ځینې وختونو کې ځینې سوې تفاهمات رامنځته کیږي، هغه باید خبرو لارې حل شي. ځکه کچېری دا غونډی نیوی بیا ډېری خبرې وی چې ساغه هم سي پاتې کیږي، هغه نه به مشکلات رامنځته کیږي.
د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې د پنځمه په ورځ د افغانستان د اپراسیون د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د چارو د ښه تنظیم لپاره خبرې کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوریدي. جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې داعش د افغانستان او سیمه د لپاره ګواښ دی. په هغه خبر پانی کې چې د ملي امنیت شورا خبره کړې ده، راغلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ترکیې د حکومت لوړ رتبه چارواکو سره پرون او نن کتلي دي او ویلي دي چې داعش د افغانستان سیمه او نړۍ د لپاره یو ګواښ دی. خاغلی اتمر ویلی دی چې د افغانستان حکومت به د داعش خلاف مبارزې ته ادامه ورکړي. د ملي امنیت د شوراویان تواب غورزنګ د امریکا غږ ته داسې وویل:
افغانستان د داعش خلاف د مبارزې د نړیوال ائتلاف غړیتوب نوې ترلاسه کړی دی، او د افغانستان د ملي امنیت مشاور خاغلی اتمر په دې مذاکرات کې ویلي چې افغانستان امیدوار دی چې د دې غړیتوب سره به افغانستان کې داعش خلاف مبارزه موثریت پیدا کړي.
خاغلی غورزنګ زیاته کړه چې ترکیه ژمنه کړې ده چې د پولیسو په روزنې کې نور مرسته هم کوي. هغه وویل:
ترکیه لوري موافقه وکړه چې هر کال د افغانستان د پولیسو د افسرانو لپاره چې د رهبرۍ کوم د زده کړې پروګرامونه کلنی پروګرامونه لري، د پولیسو په تعداد کې به د زیاتوالی راولي. یعنی زیات شمېر پولیس په دې وروسته زموږ د خوانه د ترکیې لوري ومنل شي، او د زده کړو د رهبرۍ د زده کړو زمینه به ورته برابره شي.
خاغلی اتمر د ترکیې چارواکو سره د ملاقات په جریان کې د افغانستان سره د ترکیې د مرستو مننه وکړه.
د ناټو عمومي منشي ین سټرنبر وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو د سوریه جګړې ته د سیاسي حل لارې د پیدا کولو هڅې کمزوري کړي. د ناټو عمومي منشي دغه خبره امستردام ته د رسیدو وروسته وکړه. هغه د هالند مرکز ته درسید اروپای هیوادونو د دفاع د چارو د وزیرانو سره د غونډې لپاره تلو. هغه اول چې روسیا د سوریه د حکومت په مخالفینو باندې سختې بمباری کوي چې دغه مشکل پیدا کړی دی. هغه دغه هم ویل چې روسیه د ناتو او ترکیه په هوایي قلمرو تیری کړي. بل پلو ته د سوریه حکومتي ځواکونو چې د روسیه د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره د وسوالو مخالفینو نه در آت نږدې یو خار نیولې دی. پرون بیا د ملګرو ملتونو لخوا د سوریه سره د مرستو دپاره په جوړ شوي کانفرنس کې د سوریه سره د لس میلیارد ډالرو بشري مرستې ژمنه وشوه. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو د پاره د دیموکرات ګوند دوو احتمالي کاندیدانو بیګا د نیو همشایر په ایالت کې مناظره وکړه. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د نیو همشایر په ایالت کې به د سه شنبه په ورځ مقدماتي انتخابات وسی. نظر پوښتنې ښیي چې سناتور برني سندرز د نیو همشیر په ایالت کې شل پوینټه تر خپلې سیالي هیلری کلینټن مخکې دی. د برای شپې په مناظره کې یوازې سناتور سندرز او هیلری کلینټن موجود وه. دا ځکه چې د دیموکراتانو دریم کاندید د میرلینډ پخوانی والی مارتن اومالی د خپلې کاندیدۍ څخه تیر سو. هغه د دې دپاره د جمهوري ریاست لپاره مبارزه پرېښودله چې د ایوا په ایالت کې یې ډېرې کمې رایې یوړې. اوس نو دیموکراتان یوازې دوه انتخابه لري، یا به هیلری کلینټن انتخابوي او یا هم برني سندرز. د برای شپې په مناظره کې کلینټن او سندرز په دې اړه چې څوک مترقی دی، د چا د کمپاین سره لویو شرکتونو مرسته کړې او د امریکا لپاره لوی ګواښ څه دی، یو بل ته سخت خبرې وکړې. کلینټن چې 18 کلنه ده ویل چې دا مترقی ده چې کارونه سرته رسوي. هغې وویل چې د سیال پیشنهاد یې چې په کالج کې د تحصیل مفت وي او صحي اسانتیاوې د مفت وي د عملي کېدو وړ نه دي. سندرز بیا 40 کلن دی. هغه وویل چې د ده نظریات افراطي نه دي، او دا چې دی غواړي چې د کالج تحصیلات مفت وي او صحي اسانتیاوې د مفت وي، دا هغه څه دي چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې عملي سوي دي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د مالینه رسیدلی رپورټونه وایي چې په پایتخت تمبکتو کې نامعلوم وسلوالو د ملګرو ملتونو په ماموریت باندې برید کړی دی. په دې رپورټونو کې ویل شوي دي چې برید نن سهار وختي پیل شوی دی. عیني شاهدانو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ماموریت ودانۍ ته نږدې د ډزو اوازونه اوریدلي دي. په دغه ودانۍ کې د نایجیریا قواوې ځای په ځای شوي دي. ځینې رپورټونو ویلي دي چې په برید کې مرګ ژوبله هم اوختی ده، خو چارواکو په دې حقله څه نه دي ویلي.
د زمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د زمبابوې په کلیوالو سیمو کې د وچکالۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمو کې د هر څلورو نه یو کس د غذایي موادو د کمښت سره مخ دی. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ حکومت خپور کړی دی، ویلي دي چې د وچکالۍ لامل د هوا حالت دی چې د هوا د حالاتو کارپوهان ورته النینو وایي، او دغه علت دی چې 6% خلک د غذایی موادو د کمښت سره مخ دی. د زمبابوې د جمهور رئیس منتقدینو د ستونزې لامل د هغه د 2000 کال د ځمکو د اصلاحاتو جنجالي پروګرام بولي چې اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي او د ځمکو حاصلات کم کړي دي. د افریقا د وچې په جنوبي هیوادونو کې چې د زمبابوې ګاونډیان دي، هم وچکالي راغلې ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمه ویلي دي چې اسانج دی خوششي. دغه محکمه فیصله کړې ده چې د ویکیلیکس د پاڼې مؤسس جولیان اسانج د 2012 کال رئیس په خپل او بیل محکمه نظر بند ساتل شوی دی. اسانج ویلي دي پلان لري چې په لندن کې د اکوادور د سفارت نه ووځي. د 3 کال کېږي چې هغه په لندن کې دغه سفارت ته پناه وړې ده او د هغه ځاینه نه دی وتلی، خو د برتانیې پولیسو ویلي دي چې دوی اوس هم باید چې اسانج ونیسي. په سویډن کې د اسانج د نیولو پریکړه شوې ده. په هغه باندې تور لګول شوی دی چې جنسي تیری یې کړي دي، خو هغه دا تورونه رد کړي دي.
او د صحت نړیواله اداره وایي چې د هغه خلکو نه دی د وینو اتی ناخلی چې د هغه هوادونو نه بیرته راغلي دي چې د زیکا وایرس پکې موجود دی. دغه وایرس چې د ماشو نخپریږي په لاتینی امریکایي هوادونو کې پیدا شوی دی چې برازیل په خاصه توګه اغیزمن کړی دی. دغه وایرس د امیدوارو میرمنو دپاره ډیر خطرناک دی. د صحت نړیوالې ادارې د اف پی خبری اجنس ته ویلي دي چې په وروستیو کې په مختلفو هیوادونو کې د زیکا وایرس د پیښو د ثبتېدو نه وروسته موږ دغه پریکړه کړې ده چې د هغه خلکو نه د وینو احتیاط وانخلو چې په وروستیو کې د لاتینی امریکا هیوادونو ته سفر کړی وي.
د سیمیا او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو په حق له سلور اړخیزه غونډه جوړیږي. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په حق له غونډه کوي. د سلور اړخیزه غونډه نه مخکې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې پرون خبري کړې دي او په یو شمیر مسایلو باندې غږېدلې دي. په دې حق له اکرام شینواری رپورټ را لګلې ده.
په اسلام آباد کې د شنبې په ورځ د دریمې سلور اړخیزي غونډې د جوړېدو وړاندې تېر ورځ د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي ماموریت چارواکو په دغه ښار کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي مسلو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د تېرې ورځې په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري د دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری کوله.
جنرال حبیب حساری رئیس اپراسیون د وزارت دفاع پر راس کې و، رئیس کاشپور سره و، او نور د سرحدي قوا او استازي او د ملي امنیت استازي او شورای امنیت استازي هم
د دفاع د وزارت ویان دا ډول د کاتل د دوه هیوادو ترمنځ د اډی کتنو لړۍ وبللوي ویل شي. په دغه سیګوندو کې معمولا د دوه هیوادو د سرحدونو په اوږدو کې په پروتو ستونزو خبرې کیږي.
نو خبره خو دا ده چې باید دا ناستې ټول وخت باید وي، ځکه دا د ګټیم نه دي. ځینې وختونو کې ځینې سوی تفاهمات رامنځته کیږي، هغه باید خبرو لارې حل شي، ځکه کچېری دا غونډی نیوی بیا ډېری خبري وی چې ساغه هم سي پاتې کیږي، هغه نه به مشکلات رامنځته کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې دا ډول غونډی کله په افغانستان، کله په پاکستان او کله هم د دواړو هیوادو د سرحدونو په اوږدو کې ترسره کیږي. د پاکستان پوز په بیان کې ویلي چې د پنځمې په ورځ د افغانستان د اپراسیون د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د چارو د ښه تنظیم لپاره خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز په بیان کې ویل شوی چې افغان پوزي پلاوی د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پابو په یو پوزي مرکز کې د پاکستان د پوز تمریناتو څخه هم لیدنه کړې ده. دا بیان وی چې د تمریناتو د کتلو لپاره د سریلانکا، مالدیب او جنوبی افریقا پوځي پلاوی هم تر مرکز ته وربلل شوی وو. د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي ماموریت استازو په داسې حال کې سره کتلي چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دریمه سلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی په غاړه ولري. د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغان حکومت تمه دا ده چې دا غونډه به د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼې په ورکولو بریالی شي. تغلی مستغنی ویل لکه چې پوهیږئ سلور اړخیزې ناستې په لومړۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوه د دغې ډلې د کار په کړنلارې بحث وشو. په دویمه غونډه کې چې په کابل کې وه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په کاري اصولو باندې کار ترسره شو او پرمختګونه هم پکې وشول. او ټاکل شوی چې په درېمه غونډه کې چې په اسلام آباد کې به جوړه شي پکې د لارې په همدې نقشې باندې لا خبرې وشي او ورته به وروستۍ بڼه ورکړل شي. د اسلام آباد د شنبې د ورځې دغې غونډې وړاندې څلورو هیوادو استازو دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې هم جوړې کړې دي. دومه څلور اړخیزه غونډه د جدي پاتې اجتماع په کابل کې جوړه شوې وه او دغې غونډې وړاندې دغه بهیر لومړۍ غونډه د جدي په میاشت کې په پاکستان کې جوړه شوې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو یوې کمیټې ویلي دي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د 2012 کال راهیسې په خپل توقیف شوی دی. په دې حق له راپورته ستاسو پام راګرځوم.
اسانج وایي غواړي په لندن کې د اکوادور له سفارت ووځي، چیرې چې هغه له نږدې څلورو کالو راهیسې پناه وروړې ده. خو د برتانیې پولیس وایي دوی هوډمن دي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی ونیسي. سویدن پر اسانج د جنسي تیری تور لګولی او د هغه د نیول غشتنه کړې ده. خوشاغلی اسانج دغه تور رد کړی دی. د خپل سرو توقفولو په هکله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کاري ډله چې پکې ناپیلي کارپوهان شامل دي نن یې یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویلي دي د ښاغلي اسانج شرایط د برتانیې او سویډن د دولتونو له لورې په خپل سر د هغه د ازادۍ سلبول دي او دا کار باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې کاري ډلې پریکړه کړې چې سویډن او برتانیا باید د ښاغلي اسانج پر وړاندې د خپل چلند په وجه هغه ته تاوان ورکړي. د برتانیې حکومت وایي دا قانوني اړتیا ده چې اسانج سویډن ته وسپاري. دوی وایي اسانج په قصدي توګه د اکوادور په سفارت کې په اوسېدلو خپل توقف کېدل ځنډیدلی دي. د برتانیې حکومت دا هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې پریکړه په برتانیه کې قانوني حیثیت نه لري. د سویډن قاضیانو هم ویلي دي چې د دې قضیې د پلټنو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې نظر د سویډن د قانون له مخې رسمي حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري. هغه له دې ډارېږي چې که ونیول سي شایي امریکا ته په لاس ورکړ سي، چیرې چې هغه به په ویکیلیکس وبپاڼه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. ښاغلی اسانج کمپیوټر پروګرامر او هکر دی چې په 2006 میلادي کال کې د ویکیلیکس په نامه انټرنیټ پاڼه کې د امریکا د حکومت محرم رازونه افشا کړل چې پکې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لک نظامي محرمو اسنادو او 2.5 لک ډیپلوماتیکو دوسیې خپرول شامل و. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سرتیری چیلی سیمانګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. په متحده ایالاتو کې لا هم یو منصفه هیئت د ویکیلیکس قضیه څیړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنست د پنجشنبې په ورځ وویل چې برتانیا او سویډن باید د اسانج قضیه حل کړي. هغه زیاته کړې چې دا ماته څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به په دې مسلې باندې کوم مشخص اثر ولري. اکوادور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او د هغه هیواد ولسمشر رافایل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له 2 کلونو وروسته ښیي چې موږ پر سمه وو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د پاکستان یو اسلامي مشر چې د 2008 کال د ممبای په ښار کې د هغو بریدونو په ترتیبولو تورن دی چې د 1.5 نه زیات کسان پکې وژل شول، اوس یې هند ته ګواښ کړی دی چې که د کشمیر په جنجالي سیمه کې پوځي زور زیاتی بند نه کړ نو په سیمه کې به نورې پیښې وشي. د امریکا غ خبریالې عائشه تنظیم د اسلام آباد نه رپورټ رالیږلی دی چې خلیل خان لولي.
د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې هند په دې تورنوي چې ممبئی په بریدونه کې لاس درلودی، د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر پلازمینې مظفر آباد کې یوې وینا پر مهال د خبرداری جاری کړی دی. هغه نوې ډلې ته وویل چې د کشمیر سره دي ولکه د پوځ سرتیری وباسي کنه نو نتیجو ته دې مخسی.
ازادی کی تحریک کو فوجی قوت کے ذریعے یہ کچلتے ہوئے اسی کو پالیسی بنا کے رکھو گے تو پھر میری بات سن لاں، مسئلہ پھر سری نگر تک نہیں رہے گا، یہ مسئلہ پٹھان کوٹ تک چلا گیا، اس سے آگے جائے گا.
ہغوائی داغ پکول کہ ہند خپل ہغ پالیسی جاری وساتی چې د کشمیر د آزادۍ مبارزه په پوزي قوت وسپی نو به تشدد نور زیات سی. د هند پټانکوټ په هوایي ډګر باندې 13 میاشت په برید کې وې هندي سرتیری وژل شول. نوې ډلې ادا کوي چې دا بریدګر د پاکستان څخه ورغلی وو. پاکستانی چارواکو په زغرده ژمنه وکړه چې د تشدد د دې پیښې په تحقیقاتو کې به د هند سره مرسته وکړي، خو په دې ټینګار وکړ چې هند باید نور شواهد هم وړاندې کړي چې دغه تحقیقات په مخ ولاړ شي. دا غونډه چې حافظ سعید ورته وینا کړي د فروری د 15 څخه یوې ورځ لمخې سوي ده. پاکستان د فروری 15 هر کال منځي چې د هغو کشمیریانو سره یووالی څرګند کړي چې په هندي کشمیر کې د هند د واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه پاکستاني املا د ممبئی په بریدونو کې په لاس درلودلو تورن کړی او ویلي دي که څوک دغه د نیولو په اړه معلومات ورکړي نو $10 میلیون جایزه به ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د ممبئی د بریدونو وروسته حافظ سعید د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی دی چې نړیوال بندیزونه پرې لګول شوي دي. پاکستان د ممبئی د بریدونو په تړاو د لشکر طیبه د ډلې څو مشکوک غړي محکمې ته معرفي کړي دي، خو په دې ټینګار کړی چې هند تر اوسه داسې کره شواهد نه دي وړاندې کړي چې حافظ سعید دې پیښې په کولو ګرم وګڼل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سره چې کله د امریکا ژغ لخوا ورسره تماس ونیول سو او د حافظ سعید د اختیاري بیان په اړه ورسره پوښتنه وسوه، نو هغه د تبصرې کولو څخه انکار وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نظر د شخلاص ترگم حسین دنگ سهر و جادو کم نیه سیام پهین کشت دی نسانی ببنگا لگی نیه سیام پهین کشت دی نسانی ببنگا لگی خط پرمخ دسنم راغی کس پوش پیشو پنگالا کن دایی گاش بخل کی دیتا کش جالش و پنگالا کن دایی گاش بخل کی دیتا کش جالش و پنگالا کن دایی گاش بخل کی دیتا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري
په اسلام آباد کې به سبا ته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه سلور اړخیزه غونډه وشي. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډه کوي. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار وایي چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت د شورا لخوا خبره شوې ده، راغلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ترکیې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره پرون او نن کتلي دي او ویلي دي چې داعش د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو د سوریه جګړې ته د سیاسي حل لارې د پیدا کولو هڅې کمزوري کړي. د ناټو عمومي منشي دغه خبره هالند ته د رسېدو وروسته وکړه. هغه د هالند مرکز ته د اروپایي هیوادونو د دفاع د چارو د وزیرانو سره د غونډې لپاره تللی دی. د امریکا د 2016 کال د انتخاباتو دپاره د دیموکرات ګوند دوو احتمالي کاندیدانو برای د نیو همشایر په ایالت کې مناظره وکړه. د نیو همشایر په ایالت کې به د سه شنبې په ورځ مقدماتي انتخابات وشي. نظر پوښتنې ښایي چې سناتور برنی سانډرز د نیو همشایر په ایالت کې شل پوینټه تر خپلې سیالۍ هیلری کلینټن مخکې دی. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د زیمبابوې په کلیوالو سیمو کې د وچکالۍ له امله بیړني حالات اعلان کړي. په دغو سیمو کې د هر څلورو نه یو کس د غذایي موادو د کمښت سره مخ دی. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ حکومت خپور کړی دی، ویل شوی دی چې د وچکالۍ لامل د هوا حالت دی چې د هوا د حالاتو کارپوهان ورته النینو وایي او دغه علت دی چې 6% خلک د غذایي موادو د کمښت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو ځانګړې محکمې ویلي دي چې اسانج دې خوشې شي. دغه محکمې فیصله کړې ده چې د ویکی لیکس د ویبپاڼې موسس جولان اسانج د 2012 کال راهیسې په خود سرانه توګه او بې له محاکمې نه نظربند ساتل شوی. د مالی نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې په پایتخت ټیمبکټو کې نامعلومو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ماموریت باندې برید کړی دی. رپورټونو ویلي دي چې برید نن سهار وختي پیل شوی دی. عیني شاهدینو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ماموریت ودانۍ ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدلي دي. په دغه ودانۍ کې نایجیریایي ځواکونه ځای په ځای دي. او د صحت نړیواله اداره وایي چې د هغه خلکو نه دي د وینو اتحې نه اخلي چې د هغه هیوادونو نه بیرته راغلي دي چې د زیکا وایرس پکې موجود دی. دغه وایرس چې د ماشومانو نه خپریږي په لاتینی امریکایي هیوادونو کې پیدا شوی دی چې برازیل په خاصه توګه اغیزمن کړی دی. دغه وایرس د امیدوارو میرمنو دپاره په خاصه توګه زیات خطرناک دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه مو اوریدل. یادونه کوم چې لږ وروسته د روغتیا په خبرونه کې په دې باندې غږیږو چې په افغانستان کې خلک د کم ډول سرطاني مرضونو نه مري. د مخنیوي لپاره یې څه ډول تدابیر پکار دي؟ نو که چیرې سوال لري وروسته کولی شئ خبرونه ته تلیفون وکړئ. د سټوډیو نمبر ده 202 شپږ یو دېرش شپږ دېرش. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیم مشرف دي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه اخلئ او خپل نظریات څرګندوئ. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.